دا مشال رډو دا پرونه کې ز ګل ایاز او عیسا کمیری درته هر کله وایب دا خبري ساتي په روان خبري غړي کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننی تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر سمخې د دې سات خبرونه وو لومړی دا خبرونه سرټکی په خیبر پختونخوا کې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي د پاکستان فوج وای درې پخوانی افسرانی نیولې دي او ملګری ملتونه وای په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له خونځیو راګرځولې شوې دي اوس دا خبرونه تفصیل په خیبر پختونخوا کې پولیس وای په 13 ورځو کې وسلوالو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي د پولیسو ځانګړي څانګې یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشالې ته ویل د اګست په 14 او 15 د صوبې په کوزدیر شانګلا جنوبي وزیرستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوي دي دا په خبره د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شاتم بول شوي خو په کوزدیر معیارو کې په یو چک پوسټ په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری ورل شوي او یو بل جوبل دي بلخوا د باجول پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لته په استولي ویان کې ویلي چې پیګانی مشوا د سالارزو تحصیل په حاجی لونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر پوسټه لاسي بم غورځولې ده په خبره په دې حمله کې یو پولیس سرتیری ورل شوي دي دغه ټولو بریدونو ځمواري کوم یو وسلوالي ډلې نه ده منلې د شمالي ولسان په میرلي کې په دوه جلا جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي د میرلي تانه یو پولیس چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودو په شرط مشال ته ویل چې وسلوالو د اګست په 15 په ټپي کې په یو کورنۍ ډزې وکړي چې پکې یو کس وژل شو او دغه مور او پلار ژوبل شول ځای خلکو مشال ته ویل چې هغه سړی خپل مور او پلار د درمن لپاره په خبر ته روان کړي ول چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه د پولیس چارواکي وای د اګست په 15 دویم بریډ میرلی کی د اوتمنزو په دروانی جرګی لا زای سره نګدی شوې دي چې پکې یو کس وژل شوې دي د دوړو حمله ځمواري لا چاند منلي خو پولیس ځاتوي چې د ناپیژندلو وسلوالو پر ضد مقدمه دایر کړې دي او پلټنی روان دي په شمال روسان کې تازه پیخي پر داسې محل شوې دي چې د اوتمنزو جرګی حکومت ته د اگست تر 15 وخت ورکړي ک د امنیت ورکولو پاړه ورسره کړي خپل اجمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي خود امیر علی د موسکی او حسخیلو مشرانو د ګیس پایپ لاین د استولو په اړه د اوتمنزو جرګی له پریکړې سره موافق ندی په همدې حال کې یو ځای چارواکي مشرانو ته په ویلي چې د اوتمنزو جرګی ته ډاډ ورکړي چې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کوي خو زه تکړه چې دا کار به یو ورځ کې نشي کېدی د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي د بلوچستان په پښتون مشته سیمه چمن کې مظاهره چانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکره او شناختی کارت تک را تک په اړه دی خپل ژمنه پوره کړي ګڼ مظاهره چانو پرون د پاکستان د جوړیدو د ورځ په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه خستلی ول او د چمن د ځلې انتظامی تر دفتر پورې لارین وکړ د احتجاجان یو مشر ساته اچکزی پرون مشر لته ویل
چ ګرانټر د 500 انسانانو باندې دا وویل چې پر د سکراو پر شناختی کارت به د پخوا په شان زو د دروغ وویل چې هر رقم بارود د خلاف استعمال کې دا در توام پر لټ درا ساتنه ختم کیږي
بلخوا د سیمې د لغړیانو اتحادیه سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اګست 14 د خپل غوښتنو په حق کې بیرته پر لټ پیل کړی د حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه ندی ویلي د پاکستاني فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي په بیان کې ویل شوی چې هغه درې پخوانی افسران یې د داسې کړنو پر اساس نیولي چې د فوج د ضابطې خلاف ول بیان وایي چې له پخوانی افسرانو او د هغوی له ملګرو څخه د مشخصو سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د بې ثباتۍ جوړولو په تور نورې پلټنې روانې دي فوج په خپل بیان کې په دې اړه نور تفصيلات ندي شریک کړي دا لا غرسو چې د فوج د عام اړیکو ادارې د اګست په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې فیض حمیدی د پاکستان د سپریم کورټ له حق حکم د عملي کولو په ترڅ کې نیول چې د نوموړي په اړه د درغلي په مقدمه کې ورکړی وو د پاکستان د کسٹمز او مهاجرت یا ایمیګریشن ادارې چارواکي وایي چې د تورخم لار نن د اګست په 15 د خلکو او مال وړونکو غاړو تک را تک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عدنان خان مشال لوتوی چلن سهار شاوخوا لسنی می بجې په مالونو بال لاري په تورخم ووختي. نموړ ذاته به چې یوازې هغه مالونو کې کړو ته اجازه ورکوي چې ارزي اسناد لري. په تورخم کې د امیګریشن څنګه چارواکي هم تایید کړي چې هغه لار د پیاده مسافرو تګ را تګ لپاره بیرته بحال شوې ده. او وروستی خبر د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وای په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له خونځیو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس اژانس نن د اګست په 15مه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور نجونې په یو کال کې اضافه شوې دي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د واکمنۍ په دویم کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. دا د مشال لوی خبر. خبرونه بل مشال لوی اوریدل. د مشال لوډونکو په روانه غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دوو ورځو کې وسلوالو بریدونه کړي. دا بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې ځایي خلکو او سوداګرو د کندهار لسمین بولدک سره د سفري اسانتیاو لپاره لاریون کړي دي.
په دې دوه درې وادو کې یو و سره پر ځای کړي و. نن باندې تور جنډي وای نه بشه وای نن به داغه ولس د پاکستان په جنډي د پاکستان د ازادي په خبرو کې روان وي.
په پاکستان کې د انټرنیټ سہولت کې خندونو لکبره آنلاین کاروباریان ستونزو سره مخامخ دي.
زمونږه اکاونټ چې هغه باندې موږ 10-15,00,000 روپے لګولي په یوه اکاونټ باندې نو هغه چې دوه درې ورځې بند شي یا لکه مطلب وتاه آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کې نشته نه ټول اکاونټ بلاک کیږي.
فعالان وايي باید خصوصا هم هنرونو لپاره مواقع ورکړل شي.
ډیر ضروری ده چې موږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغه له سکلز ورکو او هغه چې دینه سه پیسې وګټیو خپل معاشره ته سمسو حساب اچي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره اوسې. مشال لیتہ تاسو غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د اگست 14 او 15 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کوزدیر، شانګلا، جنوبی بودستان او خیبر کې په پولیسو وسلوال بریدونه شوي دي. د پولیسو د اسپیشل برانچ اداري او چارواکي نن مشال لیتہ ویل چې د کوزدیر نه علاوه نور بریدونه په شا تمبول شوي دي، خو په کوزدیر کې په معیارو کې په یو چیک پوسټ د اگست 14 په لاسي بمبریت کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې شپږ اویا پولیس سرتیری وژل شوي دي. شنونکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پکار ده چې وفاقي حکومت تګلاره نوره هم ګړندۍ کړي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د اگست په 14 او 15 د خیبر پختونخوا په کوزدیر، شانګله، سوات، خیبر او جنوبی وزیرستان ضلعو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا بریدونه شوي دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو د سپیشل برانچ د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د شانګلې په یختنګي سیلانی سیمه کې په چیک پوسټ، د خیبر په جمرود تحصیل کې په بل یو چیک پوسټ او په جنوبی وزیرستان کې په پولیس تانه د وسلوالو بریدونه په شا تمبولې شوې دي. خو د کوزدیر په مایارو سیمه کې په پولیس چیک پوسټ په یو لاسي بمی برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او یو بل پولیس اهلکار پکې جوبل شوی دی. په پولیسو د دې بریدونو نه وړاندې هم په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. شینون کې وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د دفاعي تګلارې په ځای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو مخه نیول پکار دي. د نېشنل ټینک ټینک په نوم د سیمې په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
دا د انټيليجنس نظام د سپکار دی چې هغه خبري چې تاغه مخالف یا چې کم په جرم کې ملوث دی آسو په پکبزي کې دی او قبضي کې پدایشت دی. آ پورې امن نشي راتلی او دا کاروایا دی ختمی دی نشی چه سو پوری دا انٹیلیجنس نظام واسه شوی دی اور دوی ها دفاعی پوزیشن دوزی.
پا پیخور کی خبریال او شینن که کاشف الدین سید وایی په تیرو شلو کلونو کې د وسلوالو په ضد بیلابیل ډول پوځي عملیات هم شوي دي، خو د وسلوالو موجوده فعالیتونه ښایي چې د دغه عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
موږ اوس هم دا سوال پورته کوو چې د دې مخنیوي به څنګه کیږي که د شل کاله جنگ نه وروسته زموږ صلاحیتونه یو ځل بیا د دغه تقاضا کوي چې د دې په دې موږ غور وکړو. نو یقینا دا تشویش خبره ده، په کار ده چې زمونږ ادارې، زمونږ ځوانان او بیا زمونږ ریاستی ادارې او زمونږ حکومت هغې په دې حوالے سره کینی او په دې باندې یو جامع حکمت عملی جوړ شي، یو داسې انداز باندې کار وشي چې د دغه سیتونو مخنیوي وشي او په یو وار باندې وشي. موږ خدا دعوه کوو چې موږ یو ډېر اوږد جنګ وکړو، موږ وګټو، خو د دغه ګټور جنګ باوجود نن نه زمونږ پولیس ټیک پوسټونه محفوظ دي، نه زمونږ تاړې محفوظ دي.
بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د راپور تر مخه د اگست د میاشتې پورې په روان کال کې په وسلوال بریدونو کې شپږ اویا پولیس اهلکار وژلې شوي دي، او د سی ټی ډي په راپور کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې د 138 وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده.
رپورٹ موارو دلو ساسی پام دبل رپورٹ پلو راگرزوم پرون دا اگس پا سورلسم دا پاکستان دا جوڑی دو ورزی پا مناسبت دا حیوات پا مختلف برخو کی جشنو نوشول، خو پا زینو قبالی سیمو کی زائی مشرانو پا غاک تور ورز هم جوڑا شوا، پا دیکی شمالی ورسان هم بو چی پا کی اتمنزو مشرانو پا اعلان تور بیرغونه پورته شول او هړتال هم. البته په همدې شمالي ولسان کې بیا پرون د پاکستان جوړېدو د ورځې په مناسبت د خوشحالي دستور هم جوړ شوی و. ځای مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړي ژمنې پوره کړي. حکومت بیا دا دریځ لري چې هڅه کوي له خلکو سره کړي وعده سرته ورسوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د اگست پس ورلسمه د عثمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادي ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله، خو بل طرف د ازادي ورځ جشن هم په میرامشاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم پکې ګډون وکړ. جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلی ګیس پایپ لاین وباسي. بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ ته خپل اعلان وغځاوه. خو عثمان ځای جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي. خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د عثمان ځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي، ګیس او نور سهولتونه به خپله راځي خو چې ژوند یې خوندي شي. د امیر علی اوسیدونکي د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي، حکومت سره تصادم نه غواړي، پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي.
احتجاجي پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو پداغه ایجنډا باندې د مش سره چې سیمه سیاسي ګوندې نه دي مش سره عام ولست ته تاجر برادری دو ټولر ټل شوی وي، نه سیاسي سړی محفوظ ده، نه عام ولست محفوظ ده، نه کاروباري سړی محفوظ ده. د روزانه په بنیاد باندې مج لشینه چګوي بدامنی دو. نن عثمانځي جرګې یو پریکړه کړې چې مش به ګیس په بلان د هغه به روري نو پداغه باندې امیجو ایس قسمه حمایت دی ته حاصل نه ده. وال چې کی می میج ضرورت ده هغه د میج د جان مال او تحفظ ده. په 4-2 چې امیج عثمانځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر رټل شوی چې دولت به میج د ریاست نه صرف امن غوړي و دي، امن مطالبه وی کی میج چیرې یا د تشدد یا د تصدوم خلق نه میج عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لیار باندې خپل
د شمالی وزیرستان انتظامی یو لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نو مواخلی مشال ریډیو ته وویل چې د میر علی موسکی او حسو خیلو سره سورز وړاندې هم انتظامی خبرې کړي، ڈاډ یې ورکړې. حکومت پوره هڅه کړې چې د غلطه امنیت ټینګ شي، خو د ده په خبره په یوه ورځ کې دا هر څه نه کیږي. هغه وویل چې د وسلوالو ضد د فوج او پولیسو کاروایې توندې شوې، سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوې. کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرو مرو ورکړل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشروع ته تاسې غوږی. په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د جوړېدو و اویامه کلیزه ول مانځل شوه، خو د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونو په شکل کې جوړ کړه. په شمالي وزیرستان کې او خیبر کې خلکو په خپل کورونو او دوکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول، او د هدفي وژنو، بدامنۍ او بېکورۍ خلاف یې احتجاج وکړ. بلخوا د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو، د امن غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، او خلک د خپل ژوند، روزګار او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. حکومت او فوج ویلي دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته هم دوام ورکړی دی. نور تفصیل د شاین بونیری په دې رپورټ کې.
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت را جوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان، خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو، او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د ازادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو، او حکومت باید د ولس غږ واوري.
باب خیبر باندې سم متاثرین ناستی د بړې نه راغلي دي، او هغه خپل مطالبات دی چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شوی یو، زموږ مطالبات ته ومنل شي. دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي، مشران دي، مایدین دي، دغه یو حکم جاری کړو پرونه راسه چې دلته به تور جنډې راوخلې. نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو. نو ډېر خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې، په وینا باندې، یا په طاقت باندې جنډې په خپل دوکانونو یا په کورونو ولګولې او احتجاج یې وکړ. پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې دغه ورځ ول منځله شو، او دلته چې کوم قبایلی ضلع شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی، په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول. جی
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځانی او مالی تاوانونه اوریدلی دي، او اوس هم ګڼ شمیر کورنۍ بې کوره دي، خو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15 زره کورونه زیانمن شوي دي.
مونږ مکمل کورونه تباه شوي. تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلی نه واخله بارډر پورې خرولې کنډو ورته وي، مونږ ایریا ورغزو سره لګېدلی، او تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کم دی مکمل تباه او برباد دي. اوس د کومه چې درنه مونږ شروع یو، نن یې لسمه ورځ ده، نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% د خلک چې کوم دی بحال شول، او د 40% اوس هم پاتې. مونږ سره بار بار معاهده شوي، خبرې هم رسې شوي، خو عملي شوي نه. او مونږ اوس چې کوم دی بحالي غواړو خپلو کورونو، لا مونږ علاقې خلک چې کوم دی تګ غواړي، او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غوړي.
بلخوا په سوات او وروند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدمنې پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي. پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ. په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدمنې د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، گرانی ډیره ده او حکومت د ستونزو د هواری لپاره عملی ګامونه ناخلی، نو په داسې حال کې خلک د کمی ازادۍ ورځ اون مانځي. نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دغه مخکمه لاریون نشوي په سواد کې کوم دا ورځ په دیو ځبانې ټاکلې و چې کوم قومونه ازادي نو الته امني الته خوشحالي الته سکوني الته تحفظي. موږ دا ټول شي زونه سین اوس مطلب دا دی چې خلک په کشمکش کړي، خلک ډیر زیات یریږي، خلک انویسټمنټ نشي کولای، بچي خلک مطلب دا دی بهر ویږي تعلیمونو لپاره، روزګار لپاره خلک بهر ځي، انویسټمنټ خلک بهر کوي. نو موږ ازادي د ورځې لپاره منتخب کړه چې زمونږ आवाज ټول دنیا ته او دا پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي هغه ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا د بادامنې مسله ده. تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس ولې.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چانو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راوته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شو. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي، هغه سیزونه د کوم د یاره به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغه هغې سره هغه شته دی نه. نو اوس دی وایي چې بس خیر دی، اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي، خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې د پاره چې هغوی ته دا پته ده چې دا خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او موږ به موکو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنې او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال د تاسو غوږې د بلوچستان په پښتون مشته سیمه چمن کې پرون ځای خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو مشرانو له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پوری کړي چې احتجاج یې ځکه کړي چې حکومت پر چمن لاره لاغمرسان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره کړي خپلې ژمنې نه په شا شوې دي. په چمن کې لغړیانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د هغه اعلان پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلې وو چې لاغمرسان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي ول، خو پرلتوالو غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. وروسته مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنل شوې، خو اوس دوی تور پوری کوي چې حکومت دغه وعده نه ده پوره کړې. حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو نور تفصیل د صمد شبنم په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
پر دې ورن لال باندې پاسپورت، د چمن سوداګرو پنډیانو او سیاسي ګوندونو د اگست له 14مې یو بیا پرلت پیل کړی. د اگست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامیه تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلت پخوانی ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون مهال مشالې ډو ته وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت د یو مذاکراتو په رڼا کې هغه اختتام سو، خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکه وه. هغه مذاکرات چې ګرنټر د 50,000 انسانانو 50,000 انسانان 60,000 انسانان ناستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر دسکراو پر شناختی کارډ به د پخوا په شان زو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به زی راځی سبا د ګنټو په شان خلک ولاړو رالو. د دوو درېیم ورځو مثال یې د میډیا مطابق د ایفایه مطابق 10,000 وو. د هغه بعد یولس میاشتې پرلت دوکه سو. دوی درواغ وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل سي چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پرلت درا ساته نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې پیل شوی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالې پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلت ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې. خو پرلتوال وایي چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نوي مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون مهال مشالې ډو ته وویل
د ریاست هغه نمایندګي نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده. نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړه شوه چې د پرون پر وعدو تاسو پښیمانه یاست. نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختۍ ورځ ورته وایي. په دا ورځ موږ خپله ریلي وایسته. د دې غټه وجه دا ده چې د پرون پر وعدو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وعدو نه وای پښیمانه شوي په دې دوو درې وعدو کې یوه او سره پر ځای کړې وای نن به نه توره جنډۍ وای نه به شی وای. نن به د هغه ولس د پاکستان په جنډۍ کې د پاکستان د ازادي په خبرو
پرلتوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستې. د پرلتوالو د بیا پرلتوالو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خپور کړی. خو پرلتوال وایي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د هیواد نور برخو ته هم وغځوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال راډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ته تاسې غوږی تاسې د مشال ډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ډیو ډاٹ کام دارس فیسبوک ټویټر او په انستګرام هم ویډیو غانی او تصویرونه کتل شي. درمان غړي نمای برخه ته راورسې تاسو د خبرونو لنډیز وای. په په خبر پښتونخوا کې پولیس وایي په تیرو دوه ورځو کې وسله والو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي دي. د پولیسو ځانګړې څانګې یا سپیشل برانچ یو چارواکي نن مشورې ته ویل چې د اګست په 14 او 15 د صوبې په کوزدیر، شانګله، جنوبي ورسان او خیبر کې په پولیس پوستو وسله والو بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې ترلاسه شوي معلومات تر مخه یو پولیس والا وژل شوی دی او بل پولیس والا په باجول کې وژل شوی دی. دغه بریدونو ذمہ واري تر اوسه چا نه منلې. د شمال وسان په امیرالي کې په دوه جلا بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. ځای خلکو مشال ته ویل چې دا پیښې پرون او نن رامسته شوې دي. دغه بریدونو ذمہ واري هم کمی وسله والې ډلې نه ده منلې. په شمال وسان کې تازه پیښې پر داسې مهال شوې چې د اوتمانځیو جرګې حکومت ته د اګست تر 15 وخت ورکړی که امنیت یې ورکولو سره ورکولو ژمنې پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین یا نلکا وباسي. خو د پاکستان حکومت او فوج هم په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره یې د وسله والو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. په چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن د لارې له افغانستان سره په تذکري او شناختي کارډ د تګ راتګ په اړه دي خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په چمن کې مظاهره هم وکړله. حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه ویلي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې نن د اګست په 15 په خپل ویبپاڼه خبر ورکړې چې د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پخواني مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید د مقدمې په تړاو یې د فوج درې نور ریټایرډ افسران هم نیولي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي په افغانستان کې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. یونیسکو دا خبره نن د اګست په 15 په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واردو. ستاسو پام دا نوټ رپورټونه په لور راګرځوم. خو تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalaudio.com باندې نیخ په نیغه واوري او نور مطالب هم تاسو لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نور ونه زغمي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکونکو خپلواکو ماهرینو او کار ډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو دا سار سازمان ویلي چې طالبانو سره خپل حکومتونه باید دوی ته په دوامدار توګه یادونه وکړي چې د خزو او جنو او ټولو افغانانو په وړاندې دي د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان څخه سرغړونه ده. نور تفصیل به د سفیر الله ستانکزی په دې رپورت کې وو.
د 2023 کال د اگست 15 د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر خزو انجونو سره په چلند کلکی نیوکی کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړي. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیر بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیه په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودونکي اعلامیه او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او لترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغیزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیریدو
وضعیت ډیر بد دی. سباندې درویشت میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبان مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړې او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
صفی الله ستانګزیو چې تاسو رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تاسې حال کې چې نن د اگست په 15مه په افغانستان کې طالبانو د حکومت درې کلونه پوره شول. افغان جونې خفه دي چې لا یې خونځي تړلي پراته دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم بند شول. ملګری ملتونو او په بیلابیلو وختونو کې مظاهره کوونکو افغان میرمنو پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، ځکه چې داسې نه کول به د دوی په خبره افغانستان نور په شا تبوزي. طالبانو حکومت دا غوښتنې رد کړې دي. نور تفصیل د مشال اډیو همکاري په دې رپورت کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزدا کړو یو شمیر محروم نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکو په اړه ناهیلی سوي دي. لزدا کړو محرومې مریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سن فی دای مکتب بودم.
کله چې طالبان نو ولز په لسم ټولګي کې و چارونی ماس مې نه مو او له هغه وروسته مو نو شکرای چې خوانځي ته ولاړ شو. لومړی کال پانتونه هم خلاص و او مو کې لمن دی و چې کېدای شي خوانځي هم پرانیست شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو څلورو نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي یولس کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو څو میاشتو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما هم امسال سال آخرم است و امتحان چهار و نیم ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او چهار و نیم ماز مهینې هم ښې تېرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې درې یا څلور میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادان ونشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر دولسم ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هره نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د رواني اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا بخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړ کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرېباسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري، دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې،
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
مشال د تاسې غوږی د پکتیا روغتیایی چارواکی وای چې په دې ولایت کې د 15 نو روغتیایی مرکزونو د جوړولو چاري پیل کړې دي. د دوی په وینا یاد روغتیایی مرکزونه دوا د میوندو خیریه بنسټ، دوا د پاملرنې د نړیوالې موسسې او یو د افغانستان لپاره د نارویجن کمیټې په مالی ملاتړ جوړیږي. دوی یادې سرګندونې د احمد آبا په ولسوالۍ کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایی مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړي دي چې نور حال یې د نجیب الله خیل په دې راپورټ کې اورو.
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد آبا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولې بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد آبا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدمتونو هم به برخېول.
د ما نوم حاجی ار محمد د تان دغړه کوشیدونکو ما دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوختو کالو کې ل کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل ل مرکز نه او ولسوالۍ نه، موږ ساحه ډیره لري ده. موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسید یا به پلار کې سا ورکړه د سرک دی خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده، د احمد آبا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره یې صحي مؤسسات تمویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخصیصلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کې وي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد آبا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواړئ د پاکستان وزیرانو شهباز شریف ویل دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بجلی نرخونه کم کړي. د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت په جوړ یو غونډه ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې د بجلی زیات نرخونه د خلکو تر ټولو لوی ستونزه ده. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف نه و ارب ډالرو پور اخستو لپاره تړون هم کړی دی او ځینې قسطونه هم ورکړي. آیا د آی ایم ایف د سختو شرطونو په منلو سره حکومت دا وس لري چې د بجلی نرخونه کم کړي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار راشد خټک ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برق یا بجلی د نرخونو کمولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په اسلام آباد کې د ملک د ازادۍ د ورځې په تړاو را جوړ شوی یو غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې خلک په ډېر زر د بجلی په نرخونو کې د کمی زیری واوري. هغه وویل چې دستي د بجلی زیات نرخونه د خلکو لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده او د بجلی نرخونو کمولو پرته نه د ملک زراعت وده کولی شي او نه صنعت. هغه ادعا وکړه چې د ستونزو د هوارولو لپاره شپه ورځ په کار بوخت دی. شهباز شریف دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه د $10 بیلیون قرض اخیستو پر تړون کړی دی. دا ای ایم ایف سره د تړون تر مخه باید په خلکو مالیه یعنی ټیکسونه زیات شي او د بجلی او ګیس په نرخونو کې ورکړل شوی رعایت یا سبسډي ختم شي. دا ای ایم ایف د شرطونو په منلو سره حکومت په بجټ کې د بجلی او ګیس نرخونه سو چنده زیات کړل او خلکو له دې خلاف احتجاجونه هم وکړل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو په خوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د وزیر اعظم اعلان په یو حواله حیرانوونکی دی ځکه چې د ای ایم ایف نه د قرض اخیستو شرطونه ډیر سخت دي خو حکومت سره داسې لارې شته که په رښتیا وغواړي د بجلی نرخونه کمولی شي.
دو پاسیبلیټیز خو کاری ماتا ان ډایرکټ طریقه باندې زما خیال لې چې دوی کینو امینج کې دی شي. یو خود وی چې کم دا لوکل زمو پاکستانی آی پی پی زی دوی سره دا کیپاسټی ډیل دوی تقریبا فائنل کړی دی. راغوختي او خبره وسکړي وای منلی او مینلی کته د بجلی بلونو کې وګوره نو زیات په دې کې ټیکسونه دی او د سیلز ټیکس خو چون کې د اغیخ په لوډډ دی خو د وید هولډینګ انکم ټیکس کو فرض کده دین واخلي چې هغه باندې به د آی ایم ایف شکایت نه خوري لیف په خلکو ته ډیر ملو شي.
شهباز شریف دا هیله هم ښکاره کړه چې د پاکستان اقتصاد به پر راتلونکو کلونو کې ثبات ومومي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې آی ایم ایف خلکو ته د اسانتیاو برابرولو خلاف نه دی خو شرط یې دا دی چې دغه اسانتیاوې په بجټ کې اعلان شوی وي. د ویل چې وزیر اعظم دا خبره څو ورځې وړاندې د بجلی د تقسیمولو کمپنیانو ته د وینا په وخت هم کړې وه او دا دومره لویه ستونزه نه ده.
آی ایم ایف همیشه په دې معنی دا غو اصرار یو چې کلم د دې مذاکرات کیږي نو دا خبره کیږي چې سبسډیز چې دي یا زر تلافیان یا کم خلکو ته سہولتونه رعایت چي دي نو دا تاسو د بجټ په فریم ورک کې کوي. پاکستان د آی ایم ایف سره په دغه معاملو کې آن بورډ دی او د پاکستان خپل موقف هم دا دی چې د آی ایم ایف کم دغه چي دي دا ریکوایرمنټ یا کم شرایط چي دي نو دا زمنګ د خپل ملک د معاشي صورتحال چې کوم دی دغه په ول سره هم ضروری دي چې موږ دغه ګامونه چوتکو چې غیر بجټي کم زمنګ سبسډیز دي یا کم دغه چي دي رعایتونه چي دي چې دا موږ ختم.
په پاکستان کې د بجلی نرخونه د زیات کارولو سره زیاتیږي. مثلا کڅوک ته یو یونټ نه واخله تر 500 یونټونو پر بجلی خرڅ کوي نو د هغه لپاره د یو یونټ بیا 6 روپۍ ده خو د سلو یونټونو خرڅ کولو لپاره دغه نرخ 30 روپۍ دی. دغه شان د 200 یونټونو خرڅ کولو کس ته لپاره دا نرخ یو کم 50 روپۍ دی خو د دې سره 300 قسمه ټیکسونه هم شامل شي چې په وجه د بجلی بل ډیر زیات شي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي. په پاکستان کې لاتیرو سو ورځو راځي په انټرنیټ کې د خندون لوجی ځینی اپلیکیشنونه کار نه کوي او خلک آن لائن یا په دې باندې د انټرنیټ باندې کار هم نشي کولی. د دې خندونو لوجی آن لائن کاروبار کوونکي ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ځینې کاروبار کوونکي وایي چې تیر څو ورځو راهیسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا ستونزه هوار کړي. حکومت د انټرنیټ کې د خندونو په اړه دا تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور تفصیل لا په خبره د شبیر مجان په دې راپورټ کې اورو.
د انټرنیټ د سستوالي له وجې کوي خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي. نو بلخوا تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي. د جمعیت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټویټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر 3 میلیون ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي. دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په وړاندې بیزل 3 ارب ډالرو ته رسیدلی. ولې د انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لر کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلق د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي. آنلاین یا په انټرنیټ بیلیبل روزګارونه کون کې د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې بحق لوای.
چې د کلاینټس آنلاین میټینګ کی یا د برانډ سم میټینګ کی اچھا د ډیسټریبیوټر سم میټینګ کی نو هغه موږ ټول سپر شو زموږ چې کوم انویسټمنټ دی زموږ چې کوم بزنس دی هغه ټول ځای په ځای ولاړ دی. زموږ اکاونټ چې هغه باندې موږ 10-15 لاکھ روپے لګولي په یو اکاونټ باندې نو هغه چې په 3 ورځې بند شي یا لکه مطلب بتا ته آرډرز راځي هغه ته نه کنفرم کې نو ستانه ټول اکاونټ بلاک کېږي چې زموږ ټول انویسټمنټ چې کوم دی هغه بربادي دی شي. دسر وای نه د انټرنیټ ټول نو موږ ته ډیر زیات مسایل دي ډیر زیات ایشوز دي.
د انټرنیټ د سستوالي او کار نه کولو دا ستونزه په داس حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل ترهګرۍ د خطر سره مخ ده او له هغه وروسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبرې کیږي. د پیښور ګرافیک ډیزاینر شیرخان وای وړاندې به د غنټي حساب سره 2 پیسې د خریدار یا ګاک نه اخیستلې. ولی اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې موږ خپل ګاکونه نور ملکونو او نور خلکو لتللې دي.
ایوري منډې باندې کم از کم 3-4 پروجیکټس خپل چې هغه ور $400 نو اخر تک $600 اکثر مت کلائنٹ خپل ریکوائرمنٹس را سینڈ کی فائل را سینڈ کی. انٹرنیٹ دومر سلو ہے جگہ فائل مون نے فلوٹ کولے اور نہ ڈاؤن لوڈ کی نو اگر ریکوائرمنٹس ڈاؤن لوڈ کے دو بھی اگر انالائز کول کم از کم دو نے 30 ٹو 1 آور واخلی نو چم کلائنٹ تو واپس بیک ریپلائی وہ کو کلائنٹ بھیج دا موبائل چتا ایوارڈ کڑے دے نو دغه وجنه زمون ډیر کلائنٹ دې نه مون لاڑا دغه چم ٹائم دے ریسپانس نو کو دا پروجیکٹ دا کم ڈیڈ لائن او ورک کی دو.
فارول د انٹرنیٹ پر استعمال ول د نظر ساتلو یو ولاره ده چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو سره نه کوي. دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکی انټرنیټ ته ورپی غستونځه د فایروال سبب کې دي شي او د ستونځه زنانه روزګار کوونکو بیا ډیر غزمن کړی دي په خاصه توګه کمی چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زمونږ د سټیټسټکس چې دلته د پردی والا د دې سینو چې کوم ډیر زیات خیر خلک ساتي نو زه خو یو لکم سیدا مېل ام زبر چر تلاش هم نت کفای کې بخپل کار کوم څه طریقا به وکم. فیمل چې کوم دی هغه آنلاین کار کوي هغه چې کوم کار دی هغه بعد هم نشي تللی او دلته انټرنیټ کار هم نه کوي. هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیب باندې ولاړ دی په امازون باندې کوي ایف بی ای هولسیل کوي پرایویټ لیبل کوي او بل چې کوم دی په ای بی باندې بزنس کوي ډیجیټل مارکیټینګ کوي والمارټ باندې ډیر زیات کار کوي ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي په شاپیفای باندې کار کوي دوبی یو ای کې کار کوي سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سوتروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راشي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چوړاندې ټویټر بند کړی شوی دی چې پر د بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خپل خوا تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چار وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشرح د تاسو غوږی د ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس یا د سنفی توپیر نړیوالی ادارې د شمیرې خای چې په پاکستان کې یوازې 1% خزي سوداګري کوي، په داسې حال کې چې د 12% نه کمی خزي کاری کار کوي. دا د خزي د خزو د خپل کاروبار پیلول لپاره د ډیرو خندونو سره هم دوی مخامخ دي. دا چې په ټولنه کې او په پښتنو ټولنه کې د زنانو لپاره روزګار څومره مهم دی او د کاروبار پیلولو په لړ کې خزي ته څنګه باید مرستې ورکړل شي، تفصیل د اسما ګل په دې راپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سنفی والی د سارانه پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخي پرمختللي هیوادونو کې پدریو کاروباریانو تنانو کې یو خزه شامل وي، ولی دغه شره پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 20% خودل شوی او هاغه یو سل شپک سلوي هیوادونه چې د خزو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی او دغه شمیره د هیواد کې د خزو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سټونه خرصو مومنی یاري خرصو مبز د خزه راځي د سودا را نوړي نور بس خپل کار مروان دی.
دا غږ د مردانو سیدونکو ویشکلنې سمرین دی چې د کور د ننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پويش لري چې خپل کاروبار وغځوي خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړختې د کورنۍ خلکو د لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کلو کم. دومره پیسې ما سره شته نه چې خپل بوتیک کلو کم. کور کې چې د کاروبار خبرو کم، دا خبرو کم د ټول کور والا وای چې مکه بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د خزو معاش کټل څومره ارزښت لري په اړه یې پیښور حیات آباد کې خزو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشرې ماهره مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د خزو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی خزو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړی شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولی د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. نو ډېره ضروری ده چې مونږ خپل خزو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دی نه څه پیسې وګټي او خپل معاشرې ته څه نه څه حصه واچي.
په خبر کې د امریکایي حکومت ته ملکي او بهرنی نیمرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینو ترڅنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزئی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګار ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمنګا هغه کلتوري رواج چې څنګه دین داغه د وجنې استونزه ده کومنۍ تر باندې موږ په خبر پښتونخوا کې بل زنانه چې سکل فلم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینور شپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډیر کمې زنانه راځي. مارکیټ سره وتل ګران دي، بل هغه شانتي مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کم دی هغه شانتي فټم نه دی. د ډیجیټل پوج باندې ټول نه غټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک راغي ویډیوز نه چې کوم نه ډیر ځان اوس د کړې کړې دی، هغه په کور کې شیزونه جوړي او بیا غوړي په مارکیټ کې خرڅي هم. ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوج باندې دغه یو کاروم ته حدا پوری ځان اوس د پاره سم شو نه چې هغه په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کول شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسټریز اتھارټي یا سمیڑا چې د ولسی خېګړې لپاره د روزګارونو په لړ کې مرستندوی سرکاري اداره ده. د دغه ادارې سیمه ایز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې لکوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي، باید چې خزل په دې لړ کې پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فار زما چې جی لون پکار دنو هغه ډاکومنټیشن څه دی، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټینګ لپاره سر ټولز دي، سر ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلي دا ټولز اویل دي، هغه په سنگ استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبای دوانا لیول باندې دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وګوري، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وګوري. خپل کې نتورکینګ کنیکټیویټی نه دا ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرایویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه، چیمبر شو یا ٹریڈ باڈی شو یا انډیویجوئل سی ڈی کم چې خپل خپل انډیپندنت کار کوي لګیا دي نو کله چې یو ورکینګ ګروپ جوړ شي نو هغه ټول ادارې چیمبرز ټریډ باډیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زه باندې براشي چې دا نو دا سیس فیوچر کې دی لا سپورټ کول شي
د ملګرو ملتونو د سنفي والی د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمی او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکوالي کې خنډان جوړوي بلخو د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزای او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي آسما ګل مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.